السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه درسي ساعت او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د جغرافي مضمون تدریسيږي، او د غرس په بشري حقوقو پروګرام کې هم د بشري حقوقو یو اصل ته کتنه شوې، خو په سر کې په هم کړې د ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ماين پاکي موسسه ام ډي سي وای د ماينونو او ناچاو د توکو د چاودنو لکبل هر میاشت شپېته کسان وژل کیږي. د دغه موسسه مشر شهاب حکیمی پرون سه شنبه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل شاوخوا 8 میلیونه افغانان لا هم د ناچاو د توکو او ماينونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمی خبرداري ورکړی چې د افغانستان د ماين پاکي د پروګرامونو لپاره نړیوال مالی مرستې ونه رسیږي، نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو له امله خای د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو لکبله د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. په عین حال کې د ماین پاکۍ بلې موسسې هالو ټراست پرون سه شنبه په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو تر 80% ډیر قربانیان ماشومان دي. د موسسې پر نړیوالو غږ کړی چې د افغان ماشومان او ملکیانو د مرګ ژوبل د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ایران کې د وی افغان کډوالې کبرا رضایی وجنته د خبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس پنوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنې رڼې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن چهارشنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبرپاڼه کې دغه وجنه جنایت د بشري حقوقو ښکاره نقص بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو سازمان تازه راپور ورکړ چې د وی افغان کډوالې کبرا رضایی جسد چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې لادرکه شوی و ټوټې ټوټې موندل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیرو ورځو پر تله بل ډول چلند کوي، او د موضوع ته هغه حیران شوی. ټرمپ پرون سه شنبه فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پر تله سخت دریزه شوی او د چلند د پټکو دای حیران کړی. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بل پلو اکسیوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی، او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو لپاره 15 دورې خبرې اترې د ایټالیا او عمان په کوربتوب ترسره شوې، خو تر اوسه یې هیڅ پایله نه ده درلودلې. او رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر د ملي ګارد له ځای پر ځای کېدو وروسته پرون سه شنبه په سلګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسیدلي څو لاریونونه قابو کړي. ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې د وضعیت کنټرول لپاره به سمندري ځواکونه وګماري. د رویټرز په ټکو د کالیفورنیا والی ګای نیوسوم په دې ایالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانونی او سیاسي کړنه بلل له 13 ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو په ضد د عملیاتو لپاره لرسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډیر شمیر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي. چارواکو رویټرز خبري اجانس ویلي وسو سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمه دي څو په سیمه کې ځای په ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمیر نورو ایالتونو والیانو ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي، خو اوسنۍ وضعیت د دوی په ټکو دومره سخت نه دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم او احترامات مکول کی قدر منو ګلری سکون کو زبرشنا او بار یو زری به هم تاسو ټول تشریف خاص مېما دی ولسم ټولګي جغرافیا مسمن لسم لوستا هله د سیتا ټول قدر منو ګلری سکون کو برتر او جوړ صحت مند او سیری او د تیر برزیلستانو په پراو د کی ټول سره د خپل ځانو سره متعلق کړو او سیری هم چې نن برزیلستا پرامر کې ولري قدر منو سکون کو نن ورځ مرسته تاسو د لسم لوستا هغه در سی هدف یې هغه موضوع کانی چې نن ورځ مرسته تاسو پلس ټول ورو عبارت دی لمړی بانک پیجن دل دویم ته بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي، دریم د صنایعو او سوداګرۍ د حالت سیړل. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پرا توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه له کلمې سره به آشنا شو. قدرمنو زده کوونکو، د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپله یو پخوانی کلمه ده کوم چې د الماني ژبې د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي، یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوی دی چې د څوکۍ معنا یې ورکړی ده. په خپل دغه د بانکو کومه کلمه چې ده د کوچني څوکۍ په معنا سره لري چې په پخواني وختونو کې د پخواني صرافانو په هغه باندې کښېنستنه او د صرافۍ کارونه به مخې ته وړل او په خپل صرافۍ کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې په قراره توګه سره پرمختګ وکړل او شوالیه ومنده، نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي چې نن ورځ په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو، بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ تاسو ویلی سو. موږ ویلی سو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یې هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم موږ تاسو ویلی سو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یې هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي، یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو، هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولی شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې کېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله، حتی لس کاله وروسته هم کچېری موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي، څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښي وو چې بیرته هم هغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویل شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکړي، خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي، یعنی د حکومت له لارې له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده، یا هم په کار باندې فیل کړي دي او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي، یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي، پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ او تاسو مرکزي بانکونه پیژنو، مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار سره تر سي چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار تر رسیدي او ان پاک ای توګه سره خپل چارې پر مخ باندې بیايي. چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار تر رسیدي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دی یو دند د نورو بانکونو سره او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکون کوم چې تاسو ویلی سو چې دا بانکونه چې دي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دې او اتلس هجری مریض کال کې د نورې په میاشت کې په یو سرشن میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړل، چې د بانک د نوټونو په خپرېدل او د اس ار کنټرول ول او د نورو بانکونو سره نه و چې دغه پکې کې سر تر سر کېدل. بل هم سوداګری بانکونه دي چې سوداګری بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګری بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نور امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي، یعنی په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي وهي چې هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه سمخه تولین او پلمړي وختونو کې کله چې سوداګری بانکونه نوی په کار باندې پیل وکړ نو ټول هغه دندې چې نور بانکونه تر سره کولې نو سوداګری بانکونه هم تر سره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانۍ په جوړولو او نورو چارو کې د پنګ اچونې دنده پر مخ باندې بيوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ را لری چې ځنګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دا جوړ شول چې د سوداګری بانکونو فعالیت په محدود ډول سره وو او ستر اهمیت درلود. هم چې نن د دې تر څنګ درمنځ ځکونکو بل هم از مش په هیات کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي هغه بانکونه ته مرسته سپېل سوي چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتل. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي چې د هغو له جمله څخه مرسته سویل سوي چې په خپل صنعت کې کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دند سره رسیدي چې شی بیلګې مرسته صنعتي بانکونه کولای شو د کرنیز بانکونه او رهني بانکونو د ورکولو سره چې زیات شاري مخې تولې او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک ورپنې اعتبار پیدا کړي دي او خلک خپل پیسې بانکونو ته تسلیموي او رسد هغه څخه د سمو دی ورسره څخه پیته خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي او په دې توګه سره د خپل پیسو اړوند ډاډمن دي او د محبوسیت احساس لري. نو درنو ځکه کوم تر دې دم پر مرکز تاسو بانکونه وپیژندل وسام د لوس بل برخه تاسو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي وپیژن. پروز د کور کوله که څنګه چې مور تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې مور تاسو وپیژندل چې کومه دنده سره رسوي نو اوس مور تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي ستوي کیږي. زموږ فکر دی ور افغانستان کې بانکي چارې کچیر مور تاسو په نظر کې ونیسو نور هیوادونو ته ډیر زیات نه وي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې شوي په زیات په خاني او اوږدمهاله تاریخ چلري خو زموږ په هیواد کې نوې فعالیت پیل کړی دي. نو موږ ویل سو په لومړي ځل باندې په 1900 کال کې نه هم کال چې وو په هغه وخت کې د بانکونو ټول چارې شوي د سرپانو په مرسته باندې مخې ته تللې، هم کومې سرپوي چې به د هغو د لارې څخه به پرمختللې. خو کله چې په 1900 المريس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وی پر مختللې باندې پیدا کړل بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجری المریز کال کې د 8 میلیون افغانۍ په لومړي پنګ سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزی بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1913 هجری المریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شونه د افغانستان بانک د یو سوشل میډیا افغاني په لومړي پنګي سره انجور سوچي مرتاسو د دې په حق لمخکي هم معلومات بل بستل چې دغه کې بیا مختلفي چارې سرته رسول کېدلې او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پر مختللي بانګونه جوړ شول چې ځش مردن دې سرته رسولې چې د هغوی له جملو څخه مرتاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانګونه و چې پر لپسې توګه سره په جوړېدل باندې پیل وسو او همدارنګه رهني او تمارتي بانګونه جوړ شول، کرنیز بانګونه، پښتني تجارتي بانګونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو او مهم فعالیتونو چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمې چې د انسانانو د زیاتې ژوند په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپل پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانک ګونه خلکو ته اجازه ورکړي تر څو حقیق بل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغې په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناس او غاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر وو چې هم الماس وو چې کچیر سپین زر هاشه وو چې کاني قیمتي کومې غاڼې چې موږ تاسو کول سره په بانکو کې وساتو، همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي. دا ټول زموږ پلان ورته پانسنګي سر ته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو ځکونکو په کتاب کې په صفه ننیویمه او سلامه صفه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمیره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دی او که یا هم لغوه سوی دی. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی او جوړېدو نېټه په 1942 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته ځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت سړل وپیژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو نو موږ تاسو ویلی شو چې په عمومي توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزې او کړاوونه سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د هیواد هغه طبيعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنی په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبيعي ځانګړتیاو لمخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي لمخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه نوړ سیاسي اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د اتلسمې نو نسمې او شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات را منځته کړې دي چې یو شمېر هیوادونه په سیر بیا آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن مو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي چې دغه زبر ځواک هیوادونه چې وسیالي سرته رسولې او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترس کې بانګي پانګیا شوونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هیواد ځوان اولسته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي. همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له مینځ څخه وړي دي بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې یې چې کړی ده پالچ کړی ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته پالیسي وي دي یعنی پرمختګ کړی دی. د دې لوري څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسان توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدي پیسې سي دي دغه پیسې په محفوظانه توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پر اختیار راوړو. نو د دې تر څنګ د مونږ زده کوونکو موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت سړل یا هم غوړه لارې چې هغه په خپل یا هم غوړه پرمختګ سره سکرې دي هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانګونو جوړول دي کوم چې د دې ته له هم د اعتبار او بخښل دي او لای هم پدې کې وته مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو ته لوست پر ټول اهداف او وسته او په هکله معلومات لاس ته راوړل بسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د ستاسو د ټول کډر منځ کوونکو کورنۍ دند درې دنې سپورونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق ځواب یې ورسره لیکي. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په ورځ ځنی ژوند کې کوم مهم رول لري، درېم سوال کچيري بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښته وي. نور نو کدر مونږ ځکه کوم کوز مرسته د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پېتر سي چې هله د چتا سي وسه د کړو او سي جو په سپو سي او سي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس بلنه نشته معنی لري. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوې احترامات به قبول کړئ کډر مونږ وکړی ځکه کو سیب رښتنا هم خاري ورسره به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ټول سم ټول کې جغرافیه مضمون له سم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر مونږ وکړی ځکه کو بار تر وګړو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې پتن می رنو ځکه کو تاسو مو راستا سو د ټول سم ټول کې جغرافیه مضمون له سم لوسته نو هله د چې تاسو ټول به د تیر ورځې لوستنه په پرا د کیک ډول سره تکړه وو سړي او یو سم معلومات به مو تر لاسه کړم ورځکونکو مرکله دینه چې تاسو د نن ورځې نو لوست پهل کتاب تاسو ټول درمن زکون کې به له خپل زنه سره خپل د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري. تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. روز د کونکو راګور چې د خپل نوي لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي: نه لومړی نفوس، دویم د نفوسو ډیروالی، دریم د نفوسو کموالی. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کونکي د لوست تر پای پورې اثر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. موږ زده کونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالی په هکله معلومات ترلاسه کړو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي، چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو. یعنی لومړی موږ باید بلاړ شو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو، وروسته د هغې د پراخوالي له معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، د نړۍ نفوس چې و کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سره ورسېدل، د دې په باره کې سروې سره ورسېدل، نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 1.4 میلیارد تنو ته رسېدلی و، چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی، ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډوله نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتي لرونکي سیمې وو، سیږي تودې سیمې وو، سیږي اور سوځونکي سیمې وي، او یا هم او پرا او بونه لري، ډیر زیات غرونه ولري، او همدارنګ جګي دشتي شکلین سیمې وو، سیږي. نو دغه سیمې کې چې دی په حق کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر به په کومه اندازه سره وي، او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري، د زموږ خړوبول لپاره او ولري، همدارنګ رنګه ش سړه هوا ولري، متعدده هوا ولري، د حمل او نقل لپاره شش استې لاري ولري، نو په معلومدار توګه سره به په هغه سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي. نو موږ ویلی شو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان ته راوړلی دی، هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتر په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري، هغه په دې خطر سره دی ځکه چې په هغه سیمو کې ش اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب او هوا یا هم کوم اقلیم چې دی هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافي موقعیت او هوار او شیراز زمکي پر او بلرونکو زمکي د سندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه د صنایع او قانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډیر خلک استوګنه کوي، چې د ځینو په یو کیلومتر مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي، چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس استوګنه د فزیکی، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغیزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوال رامنځته کیږي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمیر نفوس چې دی په دوه ډوله عوامل لري: یو په خپل فزیکی عوامل او اغیزې دي، دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغیزې دي. د دې ترڅنګ نورې اغیزې هم ستل، لکه سیاسي عوامل او لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو خپل ځانته جلا ځانګړنه لري. موږ ویلی شو درنو ځکونکو په لومړني ګڼو هیوادونو له جملو څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جملو څخه هغه په خپل په آسیا کې کې چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمیر دغه لري نفوس لري، د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمیر اوسیدونکو پکې کې ژوند کوي، او همدارنګ په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې انډونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي، چې د ګڼ شمیر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه کې موقعیت لري، چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له 300 تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو ځکونکو، دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمیر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 500 څخه تر 1000 کلو فور رسیږي. چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله، د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوه اقتصادي او فزیکي لاملونه، بشري لاملونه د هغه سیمې پر تنفسو پر ګرموالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د ځینو هیوادونو د تنفسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی سئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د تنفسو د ګرموالي په هکله معلومات لاسته راوړئ. چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي او هم چنان د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې، د تنفسو شمیرې او د تنفسو ګرموالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړي دي. چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم، نور به تاسو خپل په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. دا هغه څخه لمرنۍ چې دی موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې دوه دی او د نفوسو ګڼوالی چې دی 2,200 دی او همدارنګه د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,115 تنه ترسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلاديش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي. چې تاسو ټول کولی سئ په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو غلري زده کوونکو، د دې ترڅنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي، هغه په خپل په ډېر زیاتې چټکۍ سره رامنځته کیږي. ځکه چې موږ تاسو ویلی شو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برت ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیت ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی شو چې د شلمې پیړۍ لیمپیری په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو، او اوس له 15 څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتیږي، چې دا یې ستر احصایه سره رسول شوې ده. او همدارنګه درنو ځکونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده. چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده، او هم چې نن د کال ترڅنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.14 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.92 میلیارد تنه وو، او همدارنګه په 1900 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.15 میلیارد تنه کسانو ته رسیدي، او همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسیدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.15 میلیارد تنه ته ورسیدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی شو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی، او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی. چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي، بیا همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري. چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زور کې 30 وي، او مړینه چې وي 40 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیب وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیزه لري. چې له یو پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي، او له بل پلوه څخه منځني عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی. په ځینو سیمو کې یو ډول دی، او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی. چې دغه په ټوله پر دوه برخو باندې ویشو، موږ چې لمرنۍ ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي، او د چین او روسیې ځانګړتیا ده، او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زیږیدنه پکې سرته رسول کیږي. یعنې هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي شاري نفوس زیات وي پکې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی د نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمیر چې دی لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په حق له معلومات ولولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په حق له موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي قید او ناتوانو خلکو شمیر زیاتیږي، چې صنایع د بشری قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې د بشری قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي، چې په پای کې به د موجودو بشری استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي، چې دا حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي، چې په اتل څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه کمالي رامنځته کیږي او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای شو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول شي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ شي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کیږي، یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې موږ تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي، کچېرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه که چیرې کم وي نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوې سهولتونه برابر کړي، هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابر کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسیږي او سیږي وسان د لوس راتلون کې برخه ترځو. په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پښتنې می تاسو د ټول لپاره آماده کړی دی. لومړنی پښتنه نفوس څه شي ته ویل کیږي؟ تاسو ټول باندې نفوس تعریف کړئ. دویم سوال درنو ځکه کو د آسیا ډیر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلي، یعنی چې زیات شمیر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلي. نو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شوخت ته غواړم د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هېر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې، او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو، د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هېر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو دیو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، مړۍ راګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، ده په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقره یو سل اووه اویه نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هغه مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم باسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حق خد کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلي، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلي. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم، نو یو ماته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي، چې تاسو یقین وکړو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کې د اکس اخسل کی کچرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راشي. وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او اخسل شي، د طرف نه اخسل شي، عکسونه ورته ورولګل. نو ماته چې هغه تفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه اکسون مترولېګه هغه چیرته دی. زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم. نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي، یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وختان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ ورغلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو.
صاحب، یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېره ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته
مرسته دی ام دی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په مخه خبره ځانونه لوی ښکارا کوم مرسته به دومره نه وي 15000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرای هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوه نقطه ته باید مو تاسو متوجي اوسئ چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو توچ تکوي دي غريب او دي فقير دي كوند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داس سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راکړای او دا راتین کړای نو هغه مال تورته تلف کړي یو چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي او دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایو تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله امدوم اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بالعکس کچیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا مت خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهی کې چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نش انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو په چې هغه کړني او انسانان په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا را وستل شي او د جهنم په ور کې ور وشول شي او الله ورته وای چې تا ته خلق په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویر شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول صلی الله فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیر نه کړي چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دا رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان به د خیر خیرات عمرسته چې کی دا شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند کیږي
کچیرته د خپلوان غریبانو وي چې وقت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم هغه غریبانو مثلا د انسان مور غریب ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سوچ هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي او دغه خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو لیک ان شاء الله چې حرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مرونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه فقیر پات شي کونډه پات شي داس یو انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی تاسو دې که هم باید الله جل جلاله دا انسانان باید وډر شي او خاصتا به داسې بعضې مرسته کومه کنه دي مثال په توګه زکات دی زکات لپاره الله جل جلاله الته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي شي د فرض دی کدا چې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دغه د مثال په توګه باندې کدا چې انسان ته ورکړي شي هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کند او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنئ ولی خلک د خوري خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ ساسو په هیواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه اور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دوهمه خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو د حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادله سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لار باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي او هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده د باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري سړي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم دغه کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې د مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو دغه حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسیږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولیږي یو فقیر کورنۍ ته ولیږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری کې چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکو نو دا بیا لوی مصیبت جوړیږي د سیاسي لوری چې هغه خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي دا وی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو که ډېره کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضي موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده د مثال په توګه لوی اختر دی د نور باندې مناسبتونه دي نو که چیرته دغه شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې چې بده به ډیره یعنی ډیره لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مثلا ده خو د نور خلکو لپاره ډیره لوی ده زما یادیږي د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکړه چې بوتان زورته واخلم نو مورته مو شګوري کوچونی اختر کې موږ خسته وستا سره نظر ده چې دغه بوتان موږ یتیمان ته ولګو په هواد کې باز یتیمان نشي دغه بوتان نشته بچانو موافقه وکړه هغه مبلغ مو وخت اول ته یتیمان ته مو ولګو مورته مو شیده مبلغ نمونه ورته ورکړي د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په پدې نفسونو کې. مورته موږ ګورو تاسو بوټان نوی دي، ځان نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همدې چې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت
سره قم کېدلی شي؟ عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورته باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد الله سره دی، او یو فساد در لري د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي، چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما چول، چې اې دا غنی بډادي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکته خپل ګریوان ته، او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنې داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کوم روان شي، زلزله ورباندې راشي، یا ورباندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولې زما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، د حاکم نظام هم مسؤل دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه، دغه باید ته باید لګولي خیر به ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و، غوښه لګلی و سر پات شو، سر به کوم ګاونډیان ته لګلی و، او بل ته لګلی و، چې موږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو، بیرته به خپل کور ته راولو، به د سړی خوشاله و چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډ او د بېوزل انسانانو حقوق باید په خپل اند نشي، ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې وېریږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي مونږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي، دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي. بلکې نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسكين باید هېر نکړو، او بل دا مثلا هم هېر نکړو د زهرونه به سوچ، دا همکاري چې موږ دغه سره کوو، لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو، او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته، و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته برته درکوي، او الله چې خیر دې زور کول کده. موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو، رزاق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى، نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کده، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کده او منع کون کده. دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دي، ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي، ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، بل ته باید لاس ورکړو، او د یو بل سره باید ودرېږو، او په ایمان نه ودرېږو، یعنې قلبن ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
د قدرمنو دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوي. لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پارزه کې چې است علم مال او ملګری.
Oh, my God. ہجران سے لمبی جگی کی زماز لنا باران ہے نگر سم دن باران ہے ملنگ دروازے کو پختنا باران ہے نگر سم دن باران ہے نگر سم دن باران ہے